در یک ساعت دیگر همکارم عصمت سروان با مطالب تازه با شماست. سروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فروخ صاحب ستړی مشه قدر منوریدون کو زما سلامونه هم ومنه د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي په کې اوري چې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د مدني ټولنو غړو او یو شمېر نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې حمیده عثمانی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په بغداد کې پرون په 14 کې 25 تنه وژل شول او 85 تنه نور ټپیان شول. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمن د سولې د خبرو ارکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه وژل او 30 تنه ټپیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. د اریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمېر مغرضه کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتکه ګمارل شوې چې له ایرانه مشکوک کسان عراق او سوریې ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلي مستور پرون ازادي راډیو ته وویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمېر مغرضو کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. داسې هیڅ مکتوب زموږ لولورې د ملي امنیت شورا ته نه دی تللی. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د اریانا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. او دا هم یو سپورتي خبر. د 2018 کال د شلو اوریزو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینې له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلي، دوه یې د باران له کبله مساوي کړي او دوه یې بایللي دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2018 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالیو ته تللی شي. پاموکړی نړیوالو خبرونو ته. په بغداد کې پرون په 14 کې 25 تنه وژل او 85 تنه ټپیان شول. پولیسو ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعګان پکې اوسي. په لومړۍ چاودنه کې د بغداد په البایا سیمه کې 13 تنه وژل شول او 26 تنه زخمیان شول. دوهمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوې چې د پولیسو په وینا 8 تنه پکې وژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارتر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز آل سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد ابن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. هشتن کارتن د ایران د اټومي موافقه پاړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ. او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې شوي دي. د ارنست په وینا سپینه ماڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف د یو شمېر بندیانو د لیږد ولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسیدلی دي. جوش ارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کیږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشې ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې عالي شوراوی په څو ورځو کې به د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي.
مهمه به موږ د پاره دی چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې په اړه د مشانو جرګې د رئیس څرګندونې رات کړې.
اول د خپل ځان قانونمند کې بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول دوه برابره لوړ کړی.
دوی اصلا تعرفه 40% وو، دوی خپل تعرفه 80% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او بشري حقونه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې دوهم دور خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې وشي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان او امریکا د مشانو د خبرو په اړه. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام تلیفوني خبري وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دغو تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینماني وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمه بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینماني په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې دوهم دور خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دغو خبرو ځای نه دی ټاکل شوی. په عین وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، مهمه دا ده چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلات ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرفه چې کوم هيت سي مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللي او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر کارپوهانو او د مدني ټولنې غړو له کورنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشه جوړولو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې وکړې. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور وبري.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمېر یې لسګونه ته رسیده د چهارشنبه په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بده خاطرې لري او که مخې وننیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدل شي. د افغانستان د شفافه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درېګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
اگر واقعا اراده تان تقویت نهادهای امنیتی است واقعا
که پر اختیار سر مو اراده د امنیتی ځواکونو پیاوړي کول وی او په هیواد کې سراسري سوله غواړي، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسله وال شي، ځکه چې ناامنی به نور هم زیات شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
واره تلاش صورت میگیره که
بیا هڅه کیږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احسایوي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. د چوي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي. دوی د سولې ډاریږي. هیله ده د دې د سیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خواتر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلې ده. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دینجا صدا بالا میکنه در
مال دلتا چه هر چوک غک پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي. په قانوني توګه دوی مرسته کولې شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وستوال شي، بلکې ضرورت دا لري چې خلک د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره داده چې د هیواد امنیتی ځواکونه له هر پلوه سنبال او تجهیز شي.
له لشکرګاه څخه زبیر احمد ژوند لیکلی وای، زما په نظر کې چیرې په افغانستان کې ملیشه ځواک جوړ شي دا د افغانستان د خرابېدو په معنا دی. دا ملیشه به زموږ په اردو او ملي پولیسو باندې ډېره بده اغېزه وکړي او د دې کار مسؤلیت د مشرانو دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د مشرانو جرګې د مشر فضل حاجی مسلم یار څرګندونې وغندلې او هغه رد کړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د مسلم یار وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او له قانون سره اړخ نه لګوي. د مشرانو جرګې مشر د سه شنبه په ورځ پر حکومت پر انتقاد سربیره ویلی و چې له دې وروسته د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو نه دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسي جرګه له قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي او پریکړې مشروعیت لري.
دا د مسلم یار صاحب شخصي نظر ده. اول خو یې ماهله توقع داده چې دواړو مجلسینو ترمنځ باید دا رقم ته خبرې ونسي. خو دا زه د مسلم یار صاحب شخصي نظر ګڼم. دوی د خپل قانون ته مراجعه وکړي، اول د خپل ځان قانونمند کې بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د سه شنبه په ورځ ویلي و چې له دې وروسته ورته د ولسي جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې د ولسي جرګې کار غیر قانوني بولي چې ولسمشر محمد اشرف خانی د جوزا په وروستۍ کې د ولسي جرګې کاري دوره تر راتلونکو انتخاباتو پورې تمدید کړه. محمد اشرف خانی ویلي دا پریکړې د دولت د درېګونو قواو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر کړې ده. دا چې د ولسی جرګې د پریکړو په اړه د مشرانو جرګې د مشر خبرې څومره قانوني بنسټ لري، دا پوښتنه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن سره شریکه کړه. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلم یار دریس پر ځای ده او د حل لاره دا ده چې حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کله چې د مشرانو جرګې د خانه دا خبره مطرح کیږي چې د ولسی جرګې پریکړه زموږ لپاره قانوني حیثیت نه لري، دا خبره سمه ده. دا د دوی حق دی چې دا خبره وکړي، اما نتیجه دا ده چې کله چې ولسی جرګه د حقوقي لحاظه د قوانینو د تصویب صلاحیت نه لري او یا ځینې نور مصوبې دي چې هغه د اساسي قانون له مخې نه هغه باید د دواړو جرګو د بحث لاندې او د تصویب لاندې تیری شي، بیا مشرانو جرګه هم په یوازې ځان ته نشي کولی. د حل لاره دا ده چې زر تر زره د انتخاباتو تاریخ اعلان شي او انتخابات ضروري چې موږ له دغه حقوقي تشن نه باید ووځو.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د ملي شورا دواړو جرګو له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د چارو کارپوهان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ژر ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه شي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پاکستان د افغانستان د میوې پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې او د کمولو لپاره تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان خپلې ګمرکي تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړې کړې چې دې مسئلې ډېر تاوان اړولی دی. له ښاغلي حافظي سره صفي الله ستانگزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د لوړې شوې تعرفې د کمښت لپاره څه اقدام شوی.
د دوی اسان تعرفه څلور فیصده وو، دوی خپل تعرفې اته فیصده کړل چې یعنی زموږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغېزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي، یا د میوې په فصل کې دوی خپل ریټ جګوي او زموږ رقابتي قدرت کموي. په دغه اکله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې داسې یو کار کوي، یا متقابل حرکت د دوی د صادرات په مقابل کې وکړي.
نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي، موادو د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول ملت افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا $15 میلیارد موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زموږ خپل صادرات وواند په کې 200-200 میلیارد دی، زیات نه دي. په کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په هیڅ او پخه مواد په هیڅ دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد کیږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شاوخوا، دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو لاری راځي او پاین ځوان کې هغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستانی مال بلتی شي. دا غوښته خبريږي پرته له چې ګمرک ته لاشي همدلته دکاندار ته یا سوداګر ګودام ته تخلي کی. دا هم چې پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه سره شاوخوا 15 میلیارد ډالر دی.
د سوداګري او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخ حافظي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په امریکا کې چې هر څوک د ولسمشر انتخاباتو ته کاندیدیږي باید د هغې د ټولو قواو سرقومندان هم وي. اوس چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځینو کسانو ځانونه کاندید کړي، آیا د دغې دندې لپاره چې د ټولو قواو اعلی قومنداني ده تیاری لري؟ یو له دغو کاندیدانو څخه یو امریکایي میلیونر ډونالد ټرمپ دی چې په دې ازموینه کې ناکام سوی دی. فارین پالیسی نشریه په همدې اړه یوه مقاله کې لیکلی چې تر اوسه بل هیڅ کاندید په دې ازموینه کې نه و ناکام سوی، خو یوه بله لار هم شته چې کیدای سي د دغو کاندیدانو د وړتیا اندازه معلومه کړي، او هغه د دغو کاندیدانو څرګندونې دي چې د امریکا د اوسنۍ جګړې په اړه کوي. په دې کې د نشریه په خبره افغانستان هم راځي، چیرې چې په پام کې د تقریبا 10,000 امریکایي ځواکونه د 2014 کال تر پایه پاتې شي. فارن پالیسی لیکي دا یو داسې ازموینه ده چې کولای سي دا معلومه کړي چې یو کاندید څومره مهمو مسایلو ته توجه کوي، څومره په اساسي مسایلو خبر دی، څومره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا د مشرتابه پلوي کوي، او یا هم دا چې د افغانستان د جګړې او په نړۍ کې د امریکا د پراخ رول په اړه څومره پوهیږي. فورن پالیسی د جیب بوش له قوله چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور او یو له کاندیدانو څخه دی لیکي چې دوی به د افغانستان او عراق په برخه کې د خپل ورور پر پریکړو تبصره ونه کړي، ځکه هغه وایي زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. خو نشریه لیکي هغه ډېر ژر په دې پوه سو چې د عراق په اړه خبرې ضروري دي، او هم به د افغانستان په اړه خبرې لا ډېرې مهمه وي، ځکه جګړه او په هغه کې د امریکا رول لا هم دوام لري. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې هیڅ کاندید تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه موضیګیری نه ده کړې. ګارډین رسپانی بیا په افغانستان کې د تقلبي یا پلاستیکي وسلو د خرڅولو د ممنوعیت په اړه مقاله لیکلې او وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو پلورل وروسته لا غبن سو چې په تیر اختر کې شاوخوا 100 تنه په دغو وسلو چې د لوبو سامان په توګه کاروي ټپیان سو. د ګارډین په لیکنه دا اقدام د یوې پراخې هڅې برخه ده چې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د فرهنګ له منځه وړلو لپاره کیږي. د افغانستان د روغتیایي مسؤلینو په خبره څه باندې 100 تنه ماشومان او نوي ځوانان د اختر په ورځو کې په همدې وسلو یا ړنده سوه یا سترګې ټپي سوه. ګارډین زیاتوي افغان حکومت غواړي د دغو پلاستیکي او تقلبي وسلو د خرڅلاو په ممنوعیت سره د ماشومانو پر ذهنونو د جګړې اغیز را کم کړي. ګارډین همداراز وایي چې د حکومت دغه اقدام په رسنیو کې په پراخ ډول وستایل سو او ځینې حتی له حکومت څخه غواړي چې د رښتینو وسلو د خرڅلاو په برخه کې هم ورته اقدام وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ماشومانو د جنسي تیریو د ډیریدو له امله اندېښنه شي. د دې کمیسیون ویاند وایي که د غستونزې ته جدي پاملرنه ونشي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې اړه سباون کاکړ له رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه د دغه کمیسیون د اندېښنې په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
د فکر کوم چې ماشومان په مجموع کې په افغانستان کې یو دغه سی پزیر او خلل منونکي اخشار او نګای چې ډېر توجه د دې د حقونو د تحفظات لپاره نه شي سره دي چې دغه سوال او سکالو کې ځینې خاص قوانین د هغوی د حقونو د تحفظات لپاره ایجاد شوي دي، لکه د اطفال لپاره د عدالت یو نظام یو عدانه جوړه شوې ده او یا نور چې اطفال نه باید په منازعه کې او په نظامي فعالیتونو کې د استفادې وړ وي پروسه کال داسې یو قانون هغه شو تشریف شو. تاسو باندې په مجموع کې ټول قانونو حالات همدغسې دی او دغه قانون په خاصه توګه باندې چې کوچنیان ډېر د احترام وړ نه دي او د اسي پذیر لایې او نور وړه وړه ګروپونه په دې اطفالو کې هم شته، لکه هغه اطفال چې په دې اوس وړ ګرځي، هغه اطفال چې متاد دي، هغه اطفال چې مایوس دي، هغه اطفال چې د مرګ سره په زندانونو کې اوسېږي، هغه اطفال چې په شاپونو او ورکشاپونو کې په درنګو کارونو کې اخته دي، ګدا ماشومان همدغسې نور ډېر ویشتنوا د اسي پذیرې دي او که دې ته توجه ونه شي دا د غیر مستقیم ګواښ نه ځي، مستقیم ګواښ ته او دی دا به یو غټ بشري ناورین وي.
ښاغلی بیدار صاحب، پر ماشومانو د جنسي تیری د ډېرېدو علت څه دی؟
څو علتونه دي. یو د عدم پوهاوی، نه پوهاوی د اسلامي تعلیماتو نه او د نافذه قوانین او هغه محدود قواعد چې افغانستان د نړیوال ځاګړې د اطفالو د حقونو د تحفظات په خاطر باندې د دې نه دغه نه پوهاوی هم د اطفالو د تجاوز زیاتوالي سبب ګرځي. دویم، هغه مساعدین او عاملان چې د تاوتریخوالي کېږي د کوچنیانو په وړاندې، د هغوی نینیول عدالت ته نه پیش کول، یعنی د هغوی نینیول په دې انداز کې دي چې یو نوع همبستګي او یو نوع یا تنظیمي یا د ټوپک ته پناه وړل یا د ټوپک د انصر په توګه باندې ځان د دفاع کول، سره کوم چې د کېدای شي په اصطلاح د دغه مسلې نه او د دې قانون نه فرار وکړي، دغه مسله هم شته.
د جنسي تیریو عاملین ولې نه مجازات کیږي؟ علت یې څه دی؟
فکر کوم په مجموع کې د اطفالو باندې تیری او د کوچنیانو باندې تیری یو عادي مسله ګرځېدلې ده په افغانستان کې او ډېر د احترام وړ نه وي اطفال. دا یو علت دی چې دویم، هغه ارګانونه چې موظف دي په دې باندې خپل عذر ښیي چې دغه عامل او مسبب دی د نامنوی د وجې نه داسې یو منطقې ته اوس فرار کړی ده، ګویه چې اوس موږ هلته حاکمیت نشته چې دا موږ دا کش کو عدالت ته پیش کړو. دا هم یو عذر کېدلی.
د وروستۍ پوښتنې په لړ کې غواړم چې وپوښتم چې څه ډول اقدامات باید ونیول شي چې پر کوچنیانو د جنسي تیری کولو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې ډېره مهمه ده چې آزادي اسلامي تعلیماتو نه د قوانینو نه نور هم باید زیاته شي چې خلک پوه شي په دې باندې چې کوچنیان هم د دې وطن او د دې ملک اصلي ګډونوال دي او غړي دي. او دویم دا چې هغه قوانین چې د اطفالو د حقونو د محافظت لپاره او حراست لپاره جوړ شوي دي هغوی په صحیح فکر کې تطبیق شي او هیڅ نوع تخفیف او معافیتونه په دې حقه باید نه وي او عدالت یو شان په ټولو باندې او د هغه مصیبینو په خاطر هم باید تطبیق شي چې
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غړي رفیع الله بیدار مرکه مو اوریده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی صاحب، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اته بجې او نهویش دقیقې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی، د افغان دولت څخه غواړم چې د سولې د راتګ لپاره خپل ټول کوششونه وکاروي. عبدالقدیم له خاص روزګان څخه لیکلی دی چې که په افغانستان کې شخصي ملیشي جوړ شي دا به د افغانستان پر ملي اردو منفي اغیز وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی وایي د سولې اوسنۍ خبرې زما په نظر یوه ډرامه ده، ځکه چې د سورې خبرې پیل کېږي خو عملي نتیجه یې نه معلومېږي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی نوم یې لیکلی وبخښی، عبدالاحد افغان له هلمند لیکلی دی چې که د سولې هر رقم خبرې کېږي دا خبرې به دایمي او تلپاتې سولې ته لار اواره کړي. د دې خبرونه په دوه منی مایی کې چې لاندو خبرونه وروسته پیلېږي، دو اونیس پروګرامونه مهیروي، ژوند په شیبو کې او بشري حقونه. اوس په حمیده عثمان درته وای، د حمیده عثمان د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلې وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. په دغه حمله کې چې د فاریاب المار ولسوالۍ په بازار کې وشوه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه ټپیان شول. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمېر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د 2018 کال د کرکټ د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ ویشتنه وژل شول او 50 تنه زخمیان شول. پولیس ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی. او د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده.
لنډ خبرونه مو له ساجي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې 29 پروګرامونه لرو خو مخکې دوه راپورونه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي هغه مکتوب جعلی دی چې د دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوې الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټی کسان عراق او سوریه ته لیږدوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایي شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شد به خاطر که از هان عامه را در این موضوع مخشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
به دغه مکتوب که راغلی چه در یعنی افغان هوایی شرکت یا چارتر شوی الوتکه لی ایران څخه مخپټی کسان عراق او سوریه تلیک دوی. به مکتوب که در یعنی افغان هوایی شرکت دنوی رئیس داود شریفی لخوا لیکل شوی چه زینو کسانو د خپل شخصی هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایی خصوصی شرکت سره تړون لاسلیک کړي چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایي شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجي علي محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې. لاندغه آریانان راغلی بیا کله ماوین د آریانان سره موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکره کړې چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نه پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغه خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کومه ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسم استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
د روسیې د عدلیې وزارت په هغو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني چلند وشي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي ادارو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د روسیې د عدلیې وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې په خوای په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ته ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه 200 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل شوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست پټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جواب ته ده، افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه، د دیرش کاله نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي، نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا 1 کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زرتشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقعیت ته سړی فکر وکړي، دا اسنن د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړ شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په اووم د ثور کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې لکار وکړ. د شپې لوري به استوپی کې کیندلې کڅام چې پکې پیدا نه کړل ځکه دا استوپی د سیمړې استوپی نه چې دا په یو ورځ یو هفته یا یو میاشت دا وکیندل شي دا په میاشتو میاشتو په ماشینو دا نه کیندل کیږي ځکه موجود دغه وجود ډیر لوی دی
ټول څومره استوپی ته موجود
دي د دقیقې نه شو ویل خو تر لسو ډیر دي په دې لاسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا له رای نه تا تخکاره شي دا استوپی نور ټولې سي غونډۍ په توګه پاتې دي امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پېژندل شي دا استوپی دي یعنی ورانه شوي دي خلکو پکې کار کړی په توپونه ویشتي دي اساس انقلاب کې ټوټې خراب دي
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره د دې د بیا رغونې لپاره دغه امکانات نه لري د دې پښتنه مونږ کړی ده ځینې صوفي په دې ځایونو کې چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري چې کله لاسرسی ورته نه لري نو هغه د بیا رغونې لپاره څه وکړي دا صوفي په اوس په څو ورځو کې په دې ځایونو کې پرتی دي چې لکه شاهي قلعه شمشاپور ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی دوی د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شو د تا ورغی
هلته څمڅې موجود دي دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي
د څمڅو دغه استوپو لرغونتوب یو دی یعنی د څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي تقریبا هغه زمانو کې د استوپیم جوړې شوې دي د استوپو د دې لرغونتیا یو ده د استوپی چې دا د امنیتي پوسټو په توګه لري نه استفاده کوي دا ماده څمڅې چې د هستوګن ځایونو په توګه لري نه استفاده کوي په دې څمڅو کې زوړ نه وته په دا کوټې دي حویلې دي یعنی دا ژوند چې موته سې کو دا غي سره توپیل لري اما دا رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګن ځایونه په دې څمڅو کې دي
دا تاریخي آثار د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته متاد فرهنګ گزار
په نور هیوادونو کې کته سې وګورئ تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسوپی عادت څمڅه لرغونتوب لري خو هغه لګ لرغونتوب چې لري له هغه نه دغه یو لرغونی اساس جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړی ده خبر لرغونی ورته کړی ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پته دغه څمڅه دغه اسوپی ته نه یوادې په نیګر کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پاګوا چونه دی پیو کې د څمڅه دي چې د ګرځندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکي بشکه چې دا ساتل کیږي مو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي د موږ د دولت لپاره
اوس موږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او چیرونکی پوهندوی لال پوچا از مون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغونې استوپی نیمه ورانه شوې ته نښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېر تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمی شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
بل دې ځینې دا سیمې چې دا کنټرولولې یندا د تمدن یو ځمکه و کنه خار غوندې و نو بیا دوی دغه پاتشای چې و دې نه بیا غیز د خبر ورکو دا غیز نه به بز د خبر ورکو او دې پاس دې دغه پروژونه کې به خلک نه ست تورنګ به ور سره هغه به راغو نو دا بیا ورور په مرور د وخت باندې دا شاته جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کال به کیږي
یا دا چې څنګه کې دوه نیم زره کال کیږي دا په دې استو په دوه نیم زره شاو په کال کیږي دا زردشت او د بودا د وخت استو پیلي
مصطفی خاص
اسلامي تمدن نو وړاندې دي خو اوس نه لري کور نه خبر وکړي یا شاو په غصه کړی دی لاندې اوسو غوړو ته څو دا ویلنه
د ښاغلی ازمون په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړی شوی وي چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده استاد ازمون وایي چې دلته د بودایانو ښار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوي دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي
غستوپی بروجونا و همدارنګه تاریخیم زایونه و عبادت زایونه ورتونن دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې، په دې خاورې واړول چې دا ژوندۍ پاتې شو منځ لاړ نشي. بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې بکې کړې دي، ګنې دلته خار تیر شوی دی. د دې غونډۍ چې تاسو ګورئ دا که چېرته تاسو فري شکل باندې کیندل شوی وی او خاورې درې شوی وی، دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي، د عبادت ځایونه چې دي، هغه به بل بل ښکاره کېدی، هغه بوتان به هم پکې موجود وی. ولې متاسفانه چې دا جنګونه په کلونو کې یا دا نورو وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي، لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغسې شوي دي، او هغه غیر فري شکل باندې وهل شوي دي. هغه اوټو سیستم چې دی هغه هم له منځه تللی، هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی. د دې قدامت هم دغه 2500 شاوخوا رسېږي کلونو ته رسېږي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقتې ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ، چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل.
چون دلته د ساحه داسې ورانه وه، یخو لوی انقلاب تېر شوی و، خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله، دا بعضې جان چې وران شوي استاد. خو اصلي خبره دا ده چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري، ځکه لرغون تاریخ دی. بس ماشومان به راتلل دلته به کار کوو، کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو. نو دا ځای داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده. موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو. هغې بعضې کنجونو کې به د چونی آثار وو، هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه، یا به داسې نور بعضې آثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي. بس نو خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده. نو دا ځای اوس هم داسې چې ګورې وران دی، خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي، هغه ترې وړي او نورې بېرته غورځولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو.
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی. بد ماشومان دي دا واړه پیخې چې سو چا تیګه میګه پکاسي هغه تیر خو هم دغه شی دی. یو ګوره اکل کې وو هغه مخه مخه دلا کرا کېلته کې لږ شان دوبړې پاتې ده. یو دې مخه مخ کې یو هغه کچړې سره دی، یو دا دی، یو کله خیال کړی ته مخ کې دی.
د دې چې مو پیدا سی بیاستو دام دا شی دی. تاسو واړو چې مور په داسې یو سم داشه تاریخ مونږ ته
تا ویل چې زو مور په داسې مو هم داشه دا خوښ از مکه زراتیزم کې
ویل نه ټول دا ټول زو وختینې زم کې دي کنه په داسې زم کې دي. دا هم چې کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زم کې وسري او دا خو دې څه نو اندازه کار نه. نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخه دا تاسو ته چې تاسو څه څه پکې وایي.
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وایي چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې 2000 کال وړاندې خبره ده، دا وخت راستو پیرو ته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو. دا د جوی افاتو لمخې نه هم متاثره شوي دي. په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده. دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نه شوی. موږ په څو څو ځلې سره فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، مګر په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی.
ښاغلی سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نومه یوه قطعه ده، هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس قطعه کې 350 شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي، او دا ځینو ولایت اختیار کې ورکړل شوی دی. دغه د صفر دولس قطعه چې هغه نغې جمله نه هرات دی، بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس قطعې عسکر شته دی. مګر له بده مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو راستبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي، چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو، د بهر آباد سمڅو، د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4 لسیو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان. Bulchada